سلام جوړ په خیر په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې درته د افغانستان او نړۍ وروستي او مهم خبرونه راپورونه لرو خو پیل به په خبرونو وکړو د کابل په دیمزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي د 14 نن نږدې یو بجې د برېښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې وشوه د طالبان حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد صدران ازادي رادیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړ چې په دې 14 کې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي خو عیني شاهدان بیا د ډیرو تلفاتو خبره کوي د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې برمې ته لوېدلې ماشومې خپل ژوند له لاسه ورکړ د دغې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یاده ماشومه د مرکز لښکرګاه په ایمرجنسي روغتون کې ساه ورکړې ده دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې یو ماشوم برمې ته لوېدلی و چې وروسته یې مړی له څا څخه راوویستل شو لویدیځو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرنډم یا ټول پوښتنې پلان رد کړ د امریکا فرانسې کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټول پوښتنه نامشروع بللې ده بل لورته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان لاسلیک کړ او ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیې کې د څو کلونو کار سابقه لري په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه نومولې ده سپینې مړۍ بیګای اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکا اوسنۍ سفیر لینی ټریسی د دې دند لپاره نومول شوې د امریکایي رسنۍ مخکې راپور ورکړی چې میمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي خو ځکه اعلان نو شوی چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري دا تایید یو عادي پروسه ده خو په دې ځنګړي مورد کې تر اوسه نه معلومه ځکه د امریکا او روسي اړیکې خورا زیاتې سړې شوې دي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د کابل په دیمزنګ کې د 14 جزئیات په درته د خبرونې په جریان کې وړاندې کړو راپور لرو د افغانستان د جنبش ملی اسلامي ګوند مشر عبدالرشید دوستم وایي ک نړیوال د مقاومت جبهې ملاتړ وکړي دوی کول شي چې په 15 ورځو کې د افغانستان شمال د طالبانو نه تصفیه کړي خو اوس پوښتنه ده چې دغه کار واقعا شونی دی
دی غواړي په یو ډول کواخ کې د طالبانو حکومت ته ورته وایي چې که د موږ د خبرو یا
په دې اړه درته جزئیات په راپور او مرکه کې وړاندې کوو کابل میشت شکایت کوي چې د طالبانو د وروستیو بندیزونو له کبله په آرام زړه رستورانتونو ته نشي تللی
طالبان یو ډول تحقیق ورزنی کوي راځي پښتنه ورزنی کوي چې مثلا څوک دا اولې دی راوستلې ده یا حتی هغه که دغه نفر میرمنه اوسېږي بیا نو پښتنه ترې کوي چې یعنی موږ څنګه باور کولی شو په دې چې دا ستا میرمنه ده
او لویدیځو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرنډم یا ټول پوښتنې پلان رد کړی دی همدارنګه پوتین اوکراین ته د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان هم صادر کړی دی په دې اړه هم درته راپور لرو د دې تر څنګ نور مطالب هم لرو ملتیا مو وکړئ
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبرونه کې مو زه فریده سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو د کابل په دیمزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي دا 14 نن نږدې یو بجې د برېښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې وشوه د طالبان حکومت د کابل امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړی ده چې په دې 14 کې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي خو یې شاهدان بیا د ډیرو تلفاتو خبره کوي چې زیاتې په دې راپور کې ووري
د کابل د دریم امنیتی حوزې اړوند د همزنګ څلور لارې ته څیرمه په یو رستورانت کې 14 یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده پیښه د چهارشنبې په ورځ له غرمې وروسته نږدې یوه بجه د برېښنا شرکت تر څنګ په یو رستورانت کې وشوه د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې له 14 وروسته یې د مړو جسدونه او ټپیان په خپلو سترګو لیدلي چې طالبانو موټرو ته پورته او له سیمې یې انتقال کړل دوه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل
یو لوړ غږ شو موږ منډه کړې چې څه کیسه شوه چې ورغلو چاودنه شوې وه، نه پوهېږم چې څه ډول چاودنه شوې وه، خو ټپیان مو موټر ته پورته کړل، جامې مو ټولې په وینې ککړې شوې، ټپیان یې روغتون ته یوړل، خو نه پوهېږم چې څومره وو.
شفاخانه بردن دیگه نه دیدم که چه قدر بود.
غرمې ټې مونږ منځ ته لاړو، د جامې ته دلته یو مسجد ته پاو کم یو بجه مو مونځ کوي، مونږ چې د سراکت وو کوچ انفجار شو، ډېرې خلک وو چې بلون، مونږ چې دلته تر واسېدو ډېر په بد حالات وي، زخمیان او دوای مونږ هلته د مزان کې بیچاره د نجیب په نام یو کس یو بل د مزان کې دکانداران سره دغم یو وچ کوما کې یو په خاک سدلی دی او زخمیان وی.
په همدې حال کې د افغانستان برښنا شرکت په یو اعلامیه کې لیکلی دی چې په 14 کې د دوی یو شمیر کارکونکو ته هم مرګ ژوبله وخته، خو دقیق شمیر نه دی لیکلی. اخوا په کابل کې د استقلال دولتي روغتون پر فیسبوک د غروختون ته د ورول شویو دریو مړو او دیار لسو ټپیانو لیست خپور کړی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړه چې په دې 14 کې درې کسان وژل شوي او دیار لس نور ټپیان شوي. خو ازادي راډیو ته په رسیدلو ځینو ویډیوګانو کې ښکاري چې له رستورانت څخه ګڼ ټپیان راایستل کیږي. په یوه ویډیو کې شاوخوا ته کسان ښکاري چې په ټپي حالت کې پراته دي او خلک یې د لیږدولو هڅه کوي. که څه هم تر دې دمه معلومه نه ده چې د پیښې انګیزه څه او د څه له امله رامنځته شوې، خو د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې سیمې ته امنیتي تحقیقاتي ټیم رسیدلی چې معلومه کړي چاودنه ولې او د څه له امله رامنځته شوې. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی او نه هم د پیښې هدف معلوم دی، خو له دې وړاندې د کابل په بېلابېلو سیمو کې د رامنځته شویو چاودنو او وسلوالو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې منلی و.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم وایي که نړیوال د مقامت جبهې ملاتړ وکړي په 15 ورځو کې به د افغانستان شمال له طالبانو تصفیه کړي. عبدالرشید دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین ربانی د 11 تلین په مناسبت په یو آنلاین غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان د روسي وضعیت او د طالبانو د چلن په اړه غوسه څرګنده کړه. عبدالرشید دوستم وایي زوی یار محمد دوستم د محل خپلو څو قمندانانو سره تاجکستان ته تللی چې د په خبره طالبانی اندیښمن کړی دی، خو په اړه یې ډیر جزئیات په ډاګه نه کړل چې نوموړی په څه هدف تاجکستان ته تللی دی. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې پخوانی سیاسي څېرې ازمایل شوي کسان یاد کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د وروستي وضعیت په اړه د غوسې په څرګندولو سره ټینګار کوي چې که نړۍ د طالبانو ضد د ملي مقاومت جبهې ملاتړ وکړي، دوی به په 15 ورځو کې د افغانستان ټول شمالي ولایتونه د طالبانو له حضوره پاک کړي. ښاغلي دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین ربانی د 11 تلین په مناسبت په یوه جوړه سوې آنلاین غونډه کې خبرې کولې او د دې غونډې ویډیو پر خواله رسنیو خپره سوې، ویلي له دوی یعنی طالبانو سره زور پکار دی او باید پر وړاندې مبارزه وسی. نوموړي د روانې اونۍ په ترڅ کې په ویانا کې د افغان سیاستوالو غونډې ته په اشاره سره وویل،
په جلسو او اعلامیو او نورو مسایلو دا خبرې نه کیږي، یوازې امدا بهرنیانو سره خبرې وکړي، یوازې له موږ سره چې لږ خبرې هم وشي، دا لور تر کابل او بل لور تر هراتا په 15 ورځو کې به د دوی خبره ختم شي.
عبدالرشید دوستم وایي زوی یار محمد دوستم دا مهال خپل څو قومندانانو سره تاجکستان ته تللی چې د ده په خبره طالبان اندېښمن کړي دي، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه په ډاګه کوي چې نوموړی په څه هدف تاجکستان ته تللی دی. دوستم وایي د افغانستان په سقوط او د دوی په وتلو امریکا او ټولې نړۍ ته دا روښانه شوه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او په خبره یې له القاعدې ډلې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي، هغه تورونه چې وړاندې طالبانو رد کړي دي. نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې خپله هم د بشر د حقونو د نړیوال سازمان لخوا د بشري حقونو په نقص تورن دی. هڅه مو کړه د عبدالرشید دوستم د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې د عبدالرشید دوستم په ګډون د ټول نږدې پخواني سیاستوال، جګړه ماران او آزمایل شوي کسان یاد کړي دي.
و موریدل چې د افغانستان د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم ویلی وو ک نړیوال د مقاومت جبهه ملاتړ وکړي په 15 ورځې کې د افغانستان شمال له طالبانو تصفیه کړي. عبدالرشید دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین ربانی دی ولسم چلین په مناسبت په آنلاین غونډه کې خبرې کولې ویلی وو چې د هغه زوی یار محمد دوستم د محل خپل څو قمندانانو سره تاجکستان ته تللی چې د په خبره طالبانی اندیښمن کړی دي خو په اړه یې ډیر جزئیات ورنکړه. همدارنګه طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې ویلي وو چې پخوانی سیاسي څیرې ازمایل شوي کسان دي. دا یادول وړ ده چې د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال څو میاشتې مخکې ویلي وو چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي او د وسلوالو نښتو ملاتړ نه کوي چې د طالبان د حکومت په وړاندې روانې دي. د ویلي وو چې د متحده ایالاتونه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. موږ هم په همدې تړاو د سیاسي چارو کارپو قریب الرحمن شهاب پوښتلی دی.
دا ښکاری چې د دوستم په ګډون ځینې نور هغه افغان سیاستوال چې له هیواده بهر دي غواړي په یو ډول کواخ وکړي د طالبانو حکومت ته ورته ووایي چې که د موږ د خبرو یا د اترو لاره کار نه کوي نو موږ جګړې ته هم آماده یو. ولې په اصل کې او په عمل کې فکر کوم دا خبرې یوازې تر شعار پورې محدود دي او تر هغه هم اگر کمزور ای تکه داده چې بیا هم تکیه پکې په بهرنۍ مرسته یا په بهرنۍ طرف باندې شوی ده. د دوستم غوښتنه دا وه کچیرته لویدیز یا بهرنۍ هیوادونه ملاتړ وکړي په داسې حال کې چې د افغانستان قضیه په بهرنۍ ملاتړ او په بهرنۍ نظامی مرسته باندې نشي حل کېدلی. که دغه څرګندونو عملی نتایج درلود په تیرو شلو کلونو کې او بیا په ځانګړي ډول د جمهوریت تر سقوط څو میاشتې وړاندې دغه خبرې په شمال کې ډېرې زمزمه کېدې چې د افغانستان هیڅ سیمه به پرې نه ښودل شي، کله چې ځینې سیمې سقوط شوې چې شمال به پرې نه ښودل شي او بیا د بلخ د دفاع خبرې رامنځته شوې. اما کله چې ورځ راغله همدغه کسان ټول وتښتېدل او په یو ډول باندې اغه ځای پریخود او په ډیر آسان شکل باندې طالبانو ونیو.
شهاب صاحب، دوی په خپل خبرو کې دا یادونه هم کړې ده چې دوی زوی تاجکستان ته تللی ده او د دې حرکت طالبان اندېښمن کړی دي. لدین وړاندې په ویانا کې هم د جبهه مقامات او زند نورو چارواکو چې په تیر دولت کې کار کول هغه سره ټول شي وو څومره د طالبان ته ګواخ کېدل شي.
د اوس لپاره د یو نظامی او منظم حرکت په توګه او د یو ګواخ په توګه په دې مسله ښایي طالبان ډیر فوکس ونه کړي او ډیر جدي ګواخ یې په یو منظم قوت په توګه ونه ګڼي. ولې په چریکي لحاظ او د کوچنیو عملیاتو په لحاظ باندې داخله کولای شي د افغانستان په مختلفو سیمو کې ځینې کوچني تحرکات وکړي او د طالبانو حکومت ته مزاحمتونه ایجاد کړي. ولې د یو منظم قوت په توګه باندې د دوی ظهور ډیر د اوس لپاره عملی نه بریښي او دوی هم د دوی له خبرو ښکاري چې یوازې بهرني ملاتړ ته په تمه دي او هر کله چې د افغانستان په جګړه کې بهرنۍ ملاتړ دوی ترلاسه کړي بیا کېدای شي د جګړې طرف واړخ بدل شي. ولې دا یو بد پیغام هم لري او هغه پیغام دا دی چې د افغانستان حالت یوازې د بهرنیانو مداخله ته منتظر بولی دوی، یعنی که د بهرنیانو مداخله یې حالت په یو ډول باندې تغیریږي. په کار دا و چې په دې ناسته کې د یو افغاني تفاهم او د افغاني لارې چارې او حل باندې تمرکز شوی وای او د افغانستان کې د ورورولۍ او د وحدت پر فضا باندې خبرې شوی وای. متاسفانه د دې ترڅنګ چې دوی په دغه
کدل تر تل لاندو وای چې د خلکو خبرګون به د څرګندونو ته څوی خلک به ملاتړ وکړي.
ګومان نه کوم چې خلک د دوی ملاتړ وکړي ځکه دوی اکثریت دی همدغو کسانو چې اوس څرګندونې کوي په تیر کې ازمویل شوي او حتی له تیرو څلورو لسیزو راهیسې دا خلک د ازمویښت په غمدار کې دي او په وروستیو دوه لسیزو کې کله چې د امتیاز وخت و یوازې محدودو کسانو ته دغه امتیازات رسېدل او ولس چې دوی په سخته ورځ کې په کار لري هغوی ته هیڅ نوی امتیازات نه و رسېدلي. نو بنان زه فکر نکوم چې د خلکو یو مجموعه د دغه کسانو چې هغه په تیر کې ازمایل شوی وي حمایت وکړي یا د ننګ وکړي، ولې بیا هم په فردي لحاظ باندې د خلکو ځینې ملاتړ لري، اما په یو مجموعي شکل باندې د خلکو نور په تاریخ کې لیکل شوی خلک دی او هغه تاریخ په اصطلاح تیر دی.
د سیاسي چارو کارپو قریب الرحمن شهاب چې د عبدالرشید دوستم درستو څرګندونه په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په داسې حال کې چې په کندهار کې د طالبانو له لوري د کور په کور تلاشي او پر مهال د خزینه او پولیسو نه موجودیت، او د غشان په هلمند کې د طالب ځواکونو له لوري د دوو مېرمنو د وژل کېدو په اړه خبرګونونه او انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي، طالبان وایي چې د هلمند د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي او په کندهار کې د تلاشي او پر مهال خزینه پولیس یې په دندو ګمارلې دي. څو زیاتې په دې راپور کې واورئ.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ولایت کې طالب ځواکونه د کور په کور تلاشیو پر مهال له خلکو سره ناسم چلند کوي. د دې ولایت ګڼو اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر لیکلي دي چې د تلاشیو پر مهال له طالب ځواکونو سره د ښځینه پولیسو نه موجودیت او همدارس د تلاشي کوونکو ناسم چلند ګڼي ستونزې ور پیدا کړې دي. د کندهار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي، ازادي رادیو ته ویل
د کمی تلاشیان چې وست طالبان کوي په شهر کې دې په کورونو باندې په خپل سر باندې ننوځي، او د دې سره هغه ښځینه کارمندان هم نه ورسره د کورټو سامان آلات سره غورځي سره شنی په یو بل نامه باندې، نو دې یو لړ مشکلات خلکو ته پیښ کړي دي. نو د دې څخه وروسته چې کله دې تلاشي کې د تلاشي څخه وروسته بیا بل ډله راځي د غلو په نوم باندې، هغه هم په کورو باندې ننوځي. موږ ته دا نه معلومیږي چې دې اوس طالبان دي او که نور خلک دي، ځکه د دې سره نه کوم کارټونه وو نه کوم هغه درشی وو، یعنی پوره مشینی مرات کړي په یو بل نامه باندې پر خپل سر باندې کورته ننوځي، نو د خلکو ته بيخي زیات مشکلات پیښ کړي دي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکو بیا پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ادعاوې کړي او لیکلي دي چې د هغه څه په اړه چې په تیرو شلو کلونو کې په اړه طالبانو انتقادونه کول او ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي، اوس دغه کار طالبان په خپل کوي چې پر وړاندې د خلکو کرکه زیاتېږي. دوی د تلاشي پر مهال د ښځینه پولیسو موجودیت اړین بللی او له خلکو سره د طالب ځواکونو پر سم چلند ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د کندهار د ولایتي ادارې په خپرې شوي ویډیوګانو او انځورونو کې ښکاري چې طالب ځواکونو د کور په کور تلاشي پر مهال ښځینه پولیس له ځان سره کړي، له خلکو سره ښه چلند کوي او خلک هم ظاهرا په ویډیوګانو کې د طالبانو له ښه چلند څخه خوشاله دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا روانه اونۍ د یک شنبه په ورځ د کندهار په گاوند هلمند ولایت کې طالب ځواکونو د کورونو د تلاشي پر مهال د یوې کورنۍ له غړي سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه مېرمنې ووژل شوې او دوه کوچنیان په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه ویلي په هلمند کې د هغه پیښې په اړه څېړنې پیل کړې چې له امله یې طالب ځواکونو دوه ښځې ووژلې. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته ویل
چا چې دا ډېر کړی دي، چا چې دا ستونزه پیښ کړې هغه نیول شوی ده او چېرنې جندوانی دي. د موضوع ته پلاوی هم ټاکل شوی ده،
د بلابل اورګانونو پایلې به سمخت کله پلاس راني موبایل تاس پلاوی په لوړه کچه ته
دغه پیښې پراخ خبرګونونه هم درلودل. د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو رئیس شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په هلمند او کندهار کې د کور په کور تلاشي پر مهال له خلکو سره د طالب وسلوالو ناسم چلند او د دوو مېرمنو وژل کېدل بیرونکی او د اندېښنې وړ خبر دی. که څه هم د طالبانو حکومت په کندهار او هلمند کې د کور په کور تلاشي د لامل په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې کور په کور تلاشي ته د تصفیوي عملیاتو نوم ورکړی و.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. لویدیزو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرندم یا ټول پوښتنې پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټول پوښتنه نامشرو بللې ده. بلور ته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان صدر کړی. تفصیل له اسدالله الدین نور.
لویدیزو مشرانو د روسیې لخوا د اوکراین په څلور سیمو کې د ټول پښتنې هغه پلان رد کړی چې څو ورځو کې پلی کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي واشنگتن په ښکاره ډول د دغه پلان مخالفت کوي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د دوی له هیواد سره د اوکراین د څلور سیمو خیرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د یو ځای کېدو په اړه د سپتمبر په درویشتمه ټول پوښتنه کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا پلان شرمونکی بللی دی. اولاف شولتس ویلي دا ښکاره خبره ده چې دا شرمونکی ټول پوښتنه به په هیڅ ډول د منلو وړ نه وي. ماکرون ویلي دا پلان هیڅ قانوني دریض نه لري او په خبره یې هغو سیمو کې چې جګړه تیره شوې وي ټول پوښتنه د بدبینۍ په معنا ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ویلي د مسکو لخوا پلان شوی ریفرندم قانوني بڼه نه لري او دوی په رسمیت نه پیژني. اروپایي ټولنې هم دا پلان غندلی او د روسیې پر ضد د نورو بندیزونو ګواښ کړی دی. د دغه ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي له روسیې د هغوی له سیاسي مشرانو او هر هغه کس سره باید حساب کتاب وشي چې دغه ریفرندم او د نړیوالو قوانینو د نقص په نورو پیښو کې لاس لري. روسیې په اوکراین کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک او لوهانسک د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلې او د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین تر یرغل مخکې دغه دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې په خوانی ولسمشر دیمیتری مدویدف چې د مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلګرام کې ولیکل په اوکراین کې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو کې ټول پښتنې د عدالت تاریخي تامین لپاره مهمه دي. بلورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه هیواد کې د خپل پوځیانو د نسبی بسیج په اړه فرمان لاسلیک کړی دی. دغه اقدام لمخې روسیا خپل ریزرف یا ذخیره شوی پوځیان هم د اوکراین جګړې ته لیږي. پوتین ویلي هدف د اوکراین ختیځ کې د دونباس سیمې آزادول دي او لکم ثبوت پراته یې ادعا وکړه چې دغه سیمې ډیر خلک نه غوړي چې بیرته د اوکراین تر یوغ لاندې ژوند وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د رستورانتونو ځینې خاوندان ادعا کوي چې د اقتصادي بحران او د غشاند طالبان لخوا د یو شمیر محدودیتونو له امله مشتریان کم شوي دي. ام خلک هم د رستورانتونو د خاوندانو د خبرو په تایید سره وایي چې د طالبانو له ویرې د خپل کورنۍ او له میرمنو سره ډوډۍ خوړل ته نشي تللی. جزئیات په دې راپور کې
یو شمیر کابل خاریان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې په پرمختللي ډول رستورانتونه جوړ شول چې په دې رستورانتونو کې نارینه او هم ښځې په کار بوختې وي. دوی وایي وخت په وخت به د کورنۍ لغړو سره ورتلل او په دغو رستورانتونو کې به یې ډوډۍ خوړل. خو د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو په بیجلي واکمنېدو سره اوس په بېغه مزره رستورانتونو ته نشي ورتلی، ځکه طالبان راځي او له نارینه وسخه پوښتنه کوي چې راغلي کسان څه سره کیږي. د کابل اوسیدونکي مریم هوتک:
طالبان یو ډول تحقیق ورزنی کوي، راځي پښتنه ورزنی کوي، چې مثلا څوک دا اولې دی راوستلې ده یا حتی هغه که دغه نفر میرمنه اوسیږي بیا نو پښتنه ترې کوي چې یعنی مونږ څنګه باور کولی سپه دې چې دا ستا میرمنه ده.
د کاپیسا اوسیدونکی جلال بیا وایي چې بیکاري او بېوزلي هم د دې لامل شوی چې دوی په رستورانت کې ډوډۍ ونه خوري.
طالبان له راتګ سره د خلکو کار نسته، وظیفه نسته، معاش نه لري، اقتصادي وضعیت خرابه ده، نو په کور کې د خوړو وس نه لري، په رستورانت کې ډوډۍ خوراک او یاد مصرفونه خو لري خبره ده.
د کابل ښار په کوټي سنګي کې د یو رستورانت سیختر محمد خان وایي چې یو ورځ رستورانت کې میلمانه لري، شپږ ورځې نه لري، نو ځکه په خانه مزه او ګټه واټه نه ده پاتې.
د هوټل خرام نشو پوره کولای، کوم خواړه چې راوړو د هوټل لپاره خلک نه راځي، دا وې د خوراک او خسته لپاره نه خبره هم پاتې کیږي، تاوان کیږي.
په کابل ښار کې د یو رستورانت شاګرد نه غواړي نوم او د رستورانت موقعیت په راپور کې خبر شي وای چې خلک له طالبانو ډاریږي، د خپل کورنۍ له میرمنو سره ناراضي، ځکه په وار وار مليدري چې نارینه او میرمنې چې په یو میز ډوډۍ خوري د دوی لخوا پوښتنه ورنه کیږي چې تاسو څه سره کیږي.
امارات له ډارم خلک ناراضي، نامزاد سره براتله یا خپل فامیل سره براتله، اکثره ته خلک براتله نو وس سره شي، اکثره ته پازابه ولم کوي، پښتنه ته کوي چې تاسو څنګه استعداد سکیږي واغه د سکیږي. له ډار خلک ناراضي، موږ کاروبار هم داسې بېخي مرجعتي په سقوط کې ده.
خو د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر بیا دا اداوي ردوي.
په رستورانتونو کې دا ډول هیڅ نه زموږ په اصولو کې شته چې پوښتنې ترې کېږي چې ته څوک یو دا څوک ده، او نه داسې څه ترسره شوي دي، بلکې محض پروپاګاندا او تبلیغات بللی شو.
د یادونې ده چې مخکې ورته اداوي په هرات ولایت کې هم شوي وي چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه مهال دا اداوي رد کړې وي.
آزادی رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
وز په غزنی ته ورشو. د غزنی ګیرول سوالی د زرګونو اوسیدونکو کلی د سی هیڅ خوانځای نه لري. د غزنی ولایت ګیرول سوالی یو لوی کلی د سی شاو خوندنی زره کور په کې آباد دي، خو هیڅ خوانځای پکې نشته. تفصیل په دې راپور کې وره.
ل غزنی مرکز څخه په شاوخوا 15 کیلومتري واټن د ګیرول سوالی د سی دا په دغه ولایت کې تر ډیرو غټ کلی ګڼل کیږي. په دغه کلی کې شاوخوا 2500 کورنۍ ژوند کوي چې شپږ څلوېښت جمعات لري، خو د دغه زرګونو اوسیدونکو کلی هیڅ ښوونځی نه لري. یوازې یو ځوان چې دولسم ټولګی لوستی، هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړي چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. ښاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دې سیکلي غزنی مرکز ته کډه سوي، هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپل زده کړې ترسره کړلې یا هم خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې، یوازینی کس زه هم. خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو په شمېر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د ښوونځي نشتون او په زده کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلي ډیری تنکي ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو ته ځي. قیمزوی زیاتوي کچیرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وای، اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دې سي کې ښوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه شته، خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کوره کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري. د تعلیمي مراکزو نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه خپل اولیتونه هېر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سیکلې ډیرای اوسیدونکو شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزي چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خوارو یو بخت او ډیرای برخه یې ځوانان دي. دا دغه کلی ډیرای کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي، خو د خپل کلی تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلی خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړې، د دغه کلی یو کس امان الله دیسی والوایي
غوښتنم کړي ده، بار بار م کړي ده، منډم کړي دي، اصلا چارواکو غږ نه درویدلی. لنن څو کاله مخکې د طالبانو په تیر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلی په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه موږ ته بېله کړې وه، ورته اخیستیم و په بیه. هغه هم وران سوی، له منځه تللی، اوس هیڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دې سوال زیاتوي، نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر آزادۍ راډیو ته وویل هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبري ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ساجر رادو تا وندو کارو ریدن کو تا سلام علیکم. دا دا پاسپورت دا پارا دا مشکل دے مشران تو وچ لگا سانہ کی دا لار مریضان دا خلک یو شبل شخ پرتګر دې خلاره باندې دې خلالات خراب دي، به خلک مریضان دي، نه د پاسپورت درک لګيږي، نه د ویزې شم کار نه کیږي، لارې باندې وسره دا مشران ته موږ دا پروګرام ورسوه. سلام علیکم.
سلامونه آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم، احمد همدرد د لغمان نه دا پیغام پریږم په دې هیله چې نه شریکې. دغه کومه خبره چې د پاکستان وزیر خارجه کړې ده، چې موږ پرام نه او خوشحاله او چې هفته افغانستان د موږ په ګټه ده او موږ ته لومړیتوب لري، که رښتیا دی په خپله وینا کې دومره رښتینی او صادق وي، نو دوی ولې خپل سلوک افغانانو سره په تورخم کې په بولدک کې په داخل د پاکستان کې ولې دوی خپل سلوک او خپله رویه افغانانو سره نه خاکوي؟ خو دا هر څه دی لفظي خبره وي کې د زړه خبره دا نه وي، او باید مونږ په دې خبرو نور دوکان شو او افغانستان سیاستوال باید ټول نړۍ نام دې ته ډیر خمو توجه شي چې دې مونږ سره سکے کچیر د دې ته متوجی نسی نو د مونږ ټول حکومتونه هم دې نسکور کړی دی او هیڅ شک نشته چې طالبان حکومت هم دې نسکور کړی او که پاکستان د مونږ ملک لاس وهنه ونه کی څوک مونږ سره نه کار لري او نه غرض لري او نه د مونږ حکومت نسکورول شي یو هم دې دې سدالې او ټاپلې جوړي او پخلی یو شی وای او په زړه کې بل شی عملی بل شی کوي والسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.